په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رهي ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزه نور یاست. نور هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر مهم بولي. پر دې موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظر م اخیستی. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. او دا به واوري چې روسیې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هیواد به خپل ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوی ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار د دې خبرو اصلي اجنډا و. شغلی طاهری زیاته کړې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره یې د دواړو هیوادونو د دینی علمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې وکړې.
و هم را با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که تایی که اقداماتی که ضرورت است را بردارن.
خوش اغلی تحریر مولانا فضل الرحمن سره د خبرو نور جزئیات ورنکړل. نن پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلین شاه د مشر د سفر دوهم ورځ ده او ټاکل شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طلب استازو سره خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یو توافق ته ورسیږي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیت قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز حمله وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. امنیت قمندان سره له دې چې په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چاربولک په تیمورک سیمه کې شل طالب وسلوالې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایی دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی ده دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه وایي خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي او نه پر دې اقدام غور کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دی. نوموړي ویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یو نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د شمالي کوریا خبریالانو وایي شاهدانو یو ریلګارډ ویل دي چې یو ریلګارډ چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ. کیم یونګ اون داسې مهال د چین د ولسمشر په بلنه هغه واته تللې و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوه ملیدنې په اړه بحثونه دوام لري. د چین او شمالي کوریا رسنیو د کیم د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت وینا کې خبرداري ورکړې و چې که واشنگتن پر پیونګ یانګ پر خپل بندیزونو ټینګار وکړي، شمالي کوریا به د خپل اټومي پروګرام د درېدو په اړه پرژمنو له سره غور وکړي. چین د شمالي کوریا مد متحد دی او دا چین ته د کیم څلورم سفر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالد ټرمپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندې کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاوي پای ته رسېدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننی وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو لپاره لټوب لپاره مهم بولی.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنه نه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي.
هند، چین، افغانستان او پاکستان ته زلمی خلیلزاد په سفر وتلی، په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی.
زما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکړي.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایی دهلیز لومړی پرواز وشو. په ممیزو او توتو بار 15 ټنه وچه میوه د انګلستان لندن ښار ته ولېږدول شوه. د هلمند تاریخي آبدات د نه پاملرنې او غصب له امله د لمنځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر تیره شپه ملت په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې کانګرس باید له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره ورته 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. خغلی خلیلزاد به په دغه سفر کې چې د دې میاشتې تر 28مې دوام کوي، هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامې کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د څلور وړو هیوادونو سره خلیلزاد په لیدنو کتنو کې پر دې بحث وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دا هیوادونه څه ډول کولی شي چې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. یوسف خان زدرانی نور تفصیل اوروي.
له هغه یو ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره د هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو تخپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیل ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلیلزاد سفر خو د سده چې بلا بدیل دی ته وایو، که خلیلزاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شی وي؟ دا خو د افغانستان لپاره، د منطقې د هیوادونو لپاره، د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیلزاد له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهورو نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې د چزلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لیندې د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و. په ابو ظبی کې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان افغانستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. افغان سولې ته د رسیدو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په قطر کې د طالب او امریکي استازو ترمنځ یو بل ناسته هم ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ناستې په اړه راپورونه غلط بللی دي. خو دا چې د تیرو دورو په څیر آیا بیا په پلان کې ده چې د خلیلزاد، طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي کنه، تر اوسه چا څه نه دی ویلي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوي سفر په باب مو واورېدل چې نن یې پیل کړی او د دې میاشتې تر 28 پورې وبخي به دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې له هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان څخه لیدنې کتنې ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی ځل دی چې هند او چین ته ځي. دا چې په دې دور کې دی له دغو دو نو هیوادونو هم کتنې کوي، هدف یې څه دی؟ بیا هم یوسف خانزادران د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړی علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رفع کولو دپاره دی غواړي چې اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبان سره سولې کېږي، داسې خو به نه وي چې هندوستان منځوي کېږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایله غورځېږي. یعنی دنیا دار ته د پاکستان په ګټه راوڅرخي. دغه تشویشونه شاید دوی ولري. همدغسې چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ په تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره دا ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې په پروسه کې
نو ننګیال څه فکر نه کوي؟ ساسو دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یوه حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدی شي؟
پرمختګ شوای ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوای ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی کته مزل پاتې ده. د لارې به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریبي کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه چې خپلواک نه دي یعنی دوی هم لنور ارتسونو نه دکتیت کیږي او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
ننګیال صاحب د اندېښنو راخوا دغه دوه هیوادونه چې پخوا له دې ورته زلمي خلیلزاد سفر نه و کړی هندوستان د پاکستان یو ډول دښمن هیواد ګڼل شوی دی او نسبتا د دواړه هیوادونه ښې اړیکې نه لري، چین بیا د پاکستان سره ښې اړیکې لري، دغه دوه هیوادونه لاندې خنو راخو د افغانستان د سولې پروسه کې هم رول لوبولی شي یا د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې یا د پاکستان د لاندې خنو د رفع کولو برخه کې؟
چین طبعا په دې په طالبانو باندې نفوذ لري او چین کولای شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي او تر کومې حده پورې چې د هندوستان خبره ده، هندوستان بیا په طالبانو نفوذ نه لري، هغوی یوازې غواړي چې په افغانستان کې د داسې یو حکومت واوسېږي چې هغه د سیمې د هیوادونو سره دوستانه روابط ولري او د یو کوم خاص هیواد د تاثیر لاندې ونه اوسېږي. د هغوی یوازې همدومره تشویش اوسېږي او دغه تشویش طرف کولو دپاره دا کافي ده چې د افغانستان بهرنی سیاست په استقلالیت باندې ولاړ ده او دوی د چا تر نفوذ لاندې نه راځي. نو همدغه تشویش راپسې فکر کوم د چین څنګه د هندوستان څنګه تر همدغه حده پورې ده او پاتې شو د چین نو چین په طالبانو نفوذ لري په څوڅ کې ګډون کړی، حتی طالبان یې چین ته بللي دي. پخوا هم دغه سلسله پروسه کې کافي همکاري کړې تر یو حده پورې، نو هغه بیا یو ځان ته بحث ده.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد، د چین، هند او افغانستان او پاکستان په سفر وتلی، د میاشتې تر یوویشتمې به دغه سفر دوام کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم پرون پاکستان ته تللی و. د هېواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلي او په پام کې ده چې نن هم د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وګوري. موضوع هم په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره د پاکستان همکاری ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې 15 تنه وچې ممیز او توت د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز له لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادر شي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د صادراتو له پیل څخه تر دې دمه د چارواکو په وینا د 100 میلیون ډالرو په ارزښت بهر ته تر اوسه صادرات شوي دي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی پر راپور کوي.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤل سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست. هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک است، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ است، کالاهایی که با ارزش تر هست او را شامل دهلیز هوایی بکنن. بخاطر که خب شما در جریان هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
ښاغلی رسا وویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز له لارې د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 415 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي وچه میوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لاره یوازې په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه تور جلغوزه صادره شوې او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورس کې د هوایي دهلیز او تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د غاصبینو او زورواکو مخه نشي نیولی. د هلمند زیاتې تاریخي ساحې د خلکو لخوا ویل کیږي چې غصب شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوې ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم دعوه ده چې هغه یې غصب کړي او یا یې د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع تر څنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغونې سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل شوي دي. د دې سیمې یو اوسېدونکی سپینږری عجب ګل تاریخي کلاوې د دوی تر کلی او سکونت پخوانی بولی خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د پنځو سو کالو زرو کالو او خاتن مونږ نیکهګان خوړلي دي موږ خوړلي تر نورې لمسیانې تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي د وخت څخه د یو سسنه په کانستر هم راکړې ده بل هم راکړې ده و دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بوست مخطر او پیرسابز کلاګانې او د ګرشکلو سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبداتو په اړه ډیر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهیږي.
د سړي ته سوال پیدا کیږي چې شاوخوا دولتي د په مابینځ کې یو کوچنی ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي. په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې لپاره یو د باستان شناسي هیئت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې دا باید استملاک کی هغه ته قناعت ورکړي هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بوست کلا پر شاوخوا په تیرو څو لسیزو کې جوړ شوی کلی د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولې یا د ځان ملکیت بولي ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه شي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوچلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډیر آیاتان راغلي دي، ډیر داسې والیان هم راغلي دي، منطقه ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بیرته وساتو، ولې خو په خپل ژمنې کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم نه اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې وېره غوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنیدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لارښوونه مو مربوطه دغه ته وکړه مدیران ته دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې. هغوی مودې ته اواداره کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دوی د ورانېدو مخنیوی کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پنډل غوندي شاوخوا یو د اوسني لومړني تدابیرو په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې زموږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل، د دې ځای سروې کول، د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نور سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې خاورې او خاموش دیوالونه چې للوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبعي آفتونو راتوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نشانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسولین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا کوي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالد ترامپ پرون خپل ولس ته له سپینې ماڼۍ تلویزیوني وینا وکړه. د ترامپ د وینا هدف د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال جوړولو لپاره فشار راوستلو. له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین اساسي ژمنه وه. خو د ډیموکراتانو د ترامپ له دې پلان سره خپل مخالفت ټینګ ساتلی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د ځانګړي راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ګډه کانګرس ډیموکراتانو ته وویل چې له مکسیکو سره که دیوال جوړ سي په امریکا کې به د امنیتي او بشري بحران مخنیوي وسی. ترامپ په تلویزیوني وینا کې وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدره موادو د استعمال او جنايي جرمونو د زیاتېدو اساسي عامل دی. ډونالد ترامپ وویل:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
ما امریکایانو هیوادوالو نن شپه زه د دې لپاره خبرې درسره کوم چې زموږ پر جنوبي پوله یو بشري او امنیتي بحران روان دی. هر ورځ د ګمرکونو او سرحدونو د څارنې پولیس له زرګونه غیر قانوني مهاجرینو سره چې زموږ د هیواد پر پوله د راتېرېدو هڅې کوي مخامخ کیږي. موږ د هغوی لپاره ځای یا د هغوی د بیرته ستنولو لار نه لرو. امریکا د دې ویاړ لري چې هر کال میلیونونه مهاجرینو ته چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي ځای ورکوي. ټول امریکایان د غیر قانوني مهاجرینو چې له کنټرول او تلي متاثر دي. ډونالد ترامپ وویل څومره نورو امریکایانو وینه باید وبهیږي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالد ترامپ له کانګرس 15.5 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال ور باندې ودروي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي و چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. مکسیکو له دې کار انکار کړی دی. ډونالد ترامپ به د دیواله پر طرحه د غور لپاره د پنجشنبې په ورځ له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته ولاړ سي. د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپل سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي او د داسې ویرونکو مسئلو په مطرح کولو د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. د ډونالد ترامپ او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو ترمنځ د مخالفت له امله د فدرالي حکومت ډېرې برخې له 3 ورځو راهیسې تړل سوي دي. د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لکه د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت، د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې زرګونه مامورین په کور ناست دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له ترامپ غوښتنه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې د بیرته پرانیزي او د زرګونه مامورینو معاشونه دي اجرا کړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشري نانسی پلوسی پرون وویل چې د ترامپ سره به د دیواله پر پلان بحثونه جاری وي. نانسی پلوسی دیموکرات ده. هغه د ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وویل:
The fact is the women and children at the border are not a security threat.
حقیقت دا دی چې زموږ پر سرحد پراته کوچنیان او ښځې امنیتي ګواښ نه دی. حقوقي یو بشري مشکل دی چې د ترامپ ظالمانه او کمزوري پالیسي لا د بحران ژور کړی دی. حقیقت دا دی چې ترامپ باید لدی چې د امریکا خلک یې برمته کړي لاس واخلي. د وکړکېچ لپاره پیدا کولو باید لاس واخلي او فدرالي ادارې پرانیزي. د امریکا د کانګرس په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر ویل چې ډونالد ټرمپ په امریکا کې یو بحران رامخ کړی چې په خپل اداره کې لروان کړ کې چن حالت د خلکو پام بل لوري ته واړوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداري ورکړی چې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول لپاره به له هغو صلاحیتونو کار واخلي چې ولسمشر یې په بیړنیو حالاتو کې لري. هغه د جنوري په 4مه وویل موږ کولای شو چې په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړو. د امریکا ان بی سی تلویزیون د جنوري په 4مه وویل چې ډونالد ټرمپ په دې برخه کې جدي معلومیږي، ځکه د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت ادارې او د دفاع وزارت وکیلانو د دې مسلې د حقوقي اړخ د څیړلو لپاره سره کتلي دي. په امریکا کې اوس پر دې بحثونه کیږي چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې په امریکا کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. په امریکا کې وروستی وار په 1952 میلادي کال کې چې له کوریا سره په جنگ کې و، د هغه مهال جمهور رئیس هری ټرومن بیړنۍ حالت اعلان کړی و، خو کانګرس په 1960 میلادي کال کې د بیړنیو حالاتو قانون تصویب کړ او په دې برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړل.
و امر دل چې ولسمشر ترامپ تیر شپه ملت ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې کانګرس د لپاره له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارډ ډالر ونمنې، نو د فدرالي ادارو کار به همداسې بند وي او دوی به پرانستل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوست فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلن شاه مشر محمد عمر داودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوي ته په واسطول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې شغلي داودزی د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د امدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر نه وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نشته کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیت قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چارپولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې په پایله کې دوه لورو ته تلفات وشته دي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لمړنۍ هوایي دهلیز نن پرانستل شو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې دهلیز په لمړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میواله کشمش او توت لندن ته واستول شو. ټاکل شوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په نایلند سوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان سوي استل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. او د شمالي کوریا خبريالان او اوایني شاهدان وایي چې یو ریل ګاډی چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون پکې وو نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی په زابل کې د کرکټ د وضعیت ارزونې په هدف د غولې ته سفر وکړ. د کرکټ بورډ د ویپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي فاضلی په یاد ولایت کې د کرکټ اړوند پرمختګونه او ستونزې وارزولې. عزیز الله فاضلی د خپل سفر په ترڅ کې د نوي جوړیدونکو لوبغاړي څخه د لیدنې ترڅنګ په زابل ولایت کې له لوبغاړو سره وکتل او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې واورېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې ورځې وروسته به په کونړ، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ دوه ورځنۍ لوبې پیل شي. په دغه بورډ کې د لوبو د پرمختګ مسؤل جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه سیالۍ به د شاوخوا 500 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ وي او په 500 زونونو کې به د کرکټ 12 کلنو او 15 کلنو دوه ټیمونه ورنه جوړ شي. او د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د والیبال سیالۍ چې د جدي په 15 مشهور سوي دي په نارمل ډول مخ کیږي. دغه فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي رادیو ته ویل چې له دغه سیالیو هدف ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کېدل دي. ښاغلی صادق زیاتوي لوبې په 15 ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 ټیمونه دي ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عوامل غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته خلاص وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي